گذشت زمان روشن خواهد شد.
سلام د ستړي مشه یا افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. تاسو مخه غلاسته راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان خار کې د افغان کډوالو پر یو موټر باندې پټ د سر یو کډوال وژل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقونو د څاري او سازمان حلواش د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور پر اساس موټر له سروان څخه خاش سیمې ته روان و چې ایراني پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. په ایران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره وو ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې پر یوه موټر د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ور اخیستی و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه غبرګونونه درلودل او له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې د ایران پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځوړو هڅې کوي. شریف دا خبره د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. شهباز شریف وړاندې ویلي چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دي ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو د له منځوړو لپاره همکاري هم همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو له منځه نه ده تللې. پاکستان کې تیر کال د پولیو واویا مثبتې پیښې ثبت شوې وې. بل پلوه بیا په افغانستان کې هم تیره اونۍ د پولیو د له منځه وړلو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه چې څو شپږ میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. د امریکا د مرستو په ځنډ سره د پولیو د واکسین په تطبیق هم یو څه ستونزې رامنځته شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشرې حسیبا ویلي چې د وچکالۍ په خاطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوي دي. هغې پرون د ډبلیو اف پی افغانستان څانګې پر خپلې ایکسپانې په ویډیو پیغام کې د وچکالیو د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن علي ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي وچکالۍ په سبب پریښي یا په هیواد دننه د نورو سیمو ته کډه شوي او یا له هیواده وتلي دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک له هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو ته یې د وتلو وس نه وه. د ډبلیو اف پی د مشرې ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې دغو زیانګالو خلکو ته د پاکو اوبو خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو په ډله کې دی چې اقلیمي بدلونونو سخت اغیزمن کړی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یک شنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کوونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیفه تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلوي یانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یو ځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2028 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راپارولې او د تبلیسي په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شئ. د کرکټ مینوال غواړي چې پاکستان ته د افغان کرکټ لوبډلې د تشویق لپاره لاړ شي. وایي چې پاکستان یې زین ورکړي.
بار بار مونږ ډیر زره کوشش کړی دی. نو درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو. هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلایګانې وکړو.
باندې به په خبرونه کې د دغو مینهوالو غوښتنې رسوئ. ته به هم رسوه اورئ چې په افغانستان کې د ماینونو مرګ ژوبل له هم د پخوا په څیر دی.
مون هر میاش تقریبا 18 کسان تلفات په 2023 کې درلوده.
خود دغه قربانانو ډیر شمیر افغان مشمول جوړوي. د امریکا مرستې بعد دغه مایلونو په له منځوړو څومره اغېز وکړي لنډې په راپور کې درته وایم. له دې سربېره د حضوري چمن د سرنوشت په اړه باندې چې طالبانو ویلي دوی غواړي په کې هغه ځایونه او جوماتونه جوړ کړي، او له دې سربېره چې دلته به هغه کسان چې کرکټ یا فوټبال کوي هغوی لپاره بدیل ځای پیدا شي او کنه، په دې به هم د څه راپور ولرو. په پاکستان کې به د افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو نور مطالبه هم شته ملتیا مخواړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشهي زعفري د سیاله مو تخنیکی چارو کې در سره شفیق یاردی. د عملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا وایي هر میاشت 55 افغان ملکیانو ته د ماینونو په 14 کې مرجوب لاوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکس پاڼې لیکلې او ټینګارې کړې ده چې سږ کال د ماین پاکۍ او د مپوهوي لپاره نږدې 22 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تفصیل صفی الله ستانکسین اورو.
لغمان کې 13 جمعه د جنوري 13 درې ماشومان لکان د هغې مرمۍ په 14 کې وژل شول چې دوی د غره لمن پیدا او لوبي پرې کولې. د افغانستان کې د ماینو ناچاو د توکو په 14 کې د ملکیانو په 13 ماشومانو د مرګ جوړلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه او 3 لک خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. او چا د یک شنبه پر سپ خپل ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل، او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څخه باندې 80% ماشومان په تیر هلکانو تا وخته. 2023 کال کې 140 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوی او 330 نور ټپیان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړه ماشومان په 13 یاله کان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو دا اندېښنه لا دوچنده شوې چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شوې له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ فعالیتونو بوخته و 13 میاشتې اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. هغه خبرداري ورکړې چې د ماین پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابر نه شي، په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمیرې لا پسې لوړې شي.
موږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. فون ماین پاکي پروګرام اوس تقریبا 80% په ټاپه باندې ولاړ ده. نو دا کې دي چې ادامه ولري، حتی زیات هم شي، په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې به ځای شي وي، نو د موجوده په سولې د نکانه کې دې شي چې اهدیم به تخبر جهات لارسي او تلفات شمیر د مهنونو او د ناچاو د ټوک له عمل زیات شي.
د ماین پاکي د ټولو کورونی او نړیوالو مسعود سارون کې او همغږي کون کې ادارې MATC یو مسول محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلی وو تمویل د نشټوالي لکابله فعالیتونه ټکنی شوې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ځای پر ځای شو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینهوال د اتلانو جام سیالۍ ولا نږدې کېدو سربېره وایي چې د لا نږدې نندارې او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. دا چې ولې د پاکستان حکومت دوی ته ویزې نه ورکوي، ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وای په بار بارې په پاکستان کې جوړیدونکې د اتلانو جام سیالۍ ل نږدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړي خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل،
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ هم داسې اپلای غانې وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي، خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باندې نږدې وګوري خو اوس خوشینه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینز ټراپۍ لپاره بل ډول ویزې چې د چمپاینز ټراپۍ پورې قابل د قبول، یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو د ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپل لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچا په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډونې د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي.
کتا اوس چیرته مطلب وخان ساتي نو دروازې غټې جوړې کوي، تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغه سې لوبې کیږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته اتباعو ته مینوالو ته دغه لوبو ویزې ورکي او هغه ویزې به هلته خپل مینوال او خپل لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دروسته په افغانانو ویزی سختی کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19 د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 28 په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26 او 28 د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلند او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د چمپیون ټرافي په رانږدې کېدو سره د کرکټ مینوالو د پاکستان له حکومت او همدارنګه افغان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې دوی ته پاکستان ته د تګ لپاره او د خپل لوبډلې د تشویق لپاره ویزې ورکړي. خو په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې د آی سی سي کارتونه لري، پی وار کارتونه لري او درې هیوادونو ته پته مدي، د پاکستان حکومت ورته امر کړی دی چې له دې هیواده ووځي. په دغه واکس پاپونو کې د افغانانو اندېښنې راخیستل شوې دي.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی ده چې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کنه خوند راکړي، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته اووه ورځې ټیم راکړه، چې اووه ورځو کې ونوتې ولا ښځې بولم او نران هم بولم، اوس په دوه لحاظ مو ډېر پریشانی سره یو. افغانستان کې موږ داسې یو شی نه وسو سالته د موږ سرپناه وي، یا د موږ چا आवाज اوریدل وي، طریقه کار را ته جوړ کړی وي دغه ورځ په دغه ټیم ټول افغانان وځي، دغه تاسو لار ده دغه شی به ځان سره وړي، دا شی به ځان سره نه وړي. اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله کده چل راځي اوس وګو.
نن نومي اسدالله دی زه خپل پیوار کاټي مصاحب اسلام آباد کې اوسیدونکی پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 22 کلونو نه اوسېګم خو په لنډ شپو کې یا په لنډ میاشت کې زمونږ سره چې کوم وضعیت روان دي صاحب هغه بيخي ناچلنه وضعیت دي کم سے کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری وند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گنا دمر پریشان ہے زتا سو مسدا اوس دا در ورځی کی ز کور نه نو ز مالا دمر خراب ته شپا ورځ نه دے چاپیر من غور زی الا سره ډیر خراب دی زوم سی بیخ نه دے سی دے پاکستان او دے افغانستان بالکل ورکو ہے
دا افغانانو اندخ نی مو اوریدلې چې په پاکستان کې میشتي او د پاکستان حکومت ورته ویلی چې باید لده هیواد واوزی.
آزادی راژیو تا غرجوی نیستی تر طولو مخ که زن دا پنستان سیمی او نری لحالاتو خبر کردی.
دا افغانستان پاره اولاند نورا پرون هم در تلرو خوصی و نریوال موضوع رخلو. دا سوریه موقت والاس مشر احمد شر ویلی دا سودی ربستان لولیحت محمد بن سلمان سره داری که دا لخ والی و بشری و اقتصادی برخو که پر هر ارخیز و همکاره و مفصلی خبری کردی. سودی ربستان دا سوریه دا کورنی جگری پر محال دا بشار الاسد پر زد دیغی دلو مالی ملا ترکاوه. پلازمین ریاست دالشار سفر دا سوریه لپخانی متحد ایران څخه دا دمشق دلرکی دو یو بلا نخه انگیرل شویده. تفصیل صفی الله ستانک زین اورو.
احمد شرا چې تیرونی د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو په خپل لومړني بهرني سفر کې د یکشنبې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. له شرا سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریې نوی درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنی وروسته اشاره په یو بیان کې ویل موږ یو اوږده غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې د راتلونکو په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا هم د احمد شره له قوله ویلي د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړېدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې و چې احمد شره ته یې د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوا یې د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو ملاتړ کاوه د سوریې وروستي تحولات له نږدې څارل. په تېر هغه چې تېر ډسمبر میاشت د احمد شره په مشرۍ حیات تحریر شام وسله والې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واک یې ترلاسه کړ. احمد شره او ورسره تړلې ډلې یو وخت د القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد شره په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولاني په نوم مشهور و متحده ایالاتونو د لسو میلیونو ډالرو جایزه ایښې وه. امریکا بیا د 2023 کال په ډسمبر کې پر اشاره دا جایزه لرې کړه او ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به په سوریه کې فعالیت ته نه پرېږدي. خو له لویدي سره د اړیکو د ښه والي له تمایل سربېره پر سوریې د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لرې شوي. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالې ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاض ته د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لویدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لرې کولو په هدف ترسره کیږي. ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشتې دمشق ته سفر کړی و او اعلان یې وکړ چې ریاض پر سوریې د بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې وروستیو کې د افغان نجونو د زده کړو په ننګه د ځینو لوړ پوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاول عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلیږي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې هغه پکې ژاړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم ویلي وو د نجونو پر زده کړو بندیز زموږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل د حدیث پر دې سپدې راپور کې
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او موږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي ل زده کړو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسیدونکې ده. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما زده کړې میکولې خو اوس مونږه د زده کړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څوای یو بل چارواکی بل څوای هیڅ د دوی هم سره بور معلوم نه دی. دوی د خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي په خوانی موصله چې دا هم نه غوړي د ورته سنز لامل نه پر راپور کې اچي په دې اړه وای
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفغان ښکار کړی دا خفغانونو اظهارول څه ګټه لري؟ بس خفغان او داسې احساسات خپل لیوام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو غند خبرګونونه راپارولي او لاس پلاس کیږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په جړه کیږي. عمری وایي ک د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې مونږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنل چې نو موري دا څرګندونه د سلواغي پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په وی مدرسه کې کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم ویلیو چې د نجونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس تانگزی له روسیو څرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي او یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستان د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل. خو په خپل عباس تانگزی به له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغانستان کې د طالبانو پر افغانستان تربیه واکمنې دوه وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو لزده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او دغه څوک چې حکومت پلاس کې لري د دې نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دیتہ و د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغه هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزند پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی چې افغانستان په نړۍ کې وازینې هواد د چخکاره په کینجونې ل زده کړو منې شوی او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حق محروم شوي دا یو تراژیدی او ناورین دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
همدارنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر ټولو ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، همدارنګ یوټیوب، واتساپ ګروپونو او په ټلګرام کې په چینل کې هم درسره ولولي او زموږ خبرونه واورئ. هلته د طالبانو حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبې کارونې لپاره د طرحې د عملي کېدو په موخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ ترسره شوې، ټینګار شوې چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د مګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. یو شمېر افغان ځوانان او ورزشکاران چمن، حضوري چمن د تمرینونو لپاره مهم ګڼي او له طالبانو غواړي چې باید دا چمن لکه پخوا یو ورزشي لوبغاړی پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13مه د شنبه په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت، د غشان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې محمد بخطر شاو.
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. کدا سوي نو باید دا کار ونه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی، هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري. یوان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې ده ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې د غشان د نظامي رسم ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1909 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په $2 میلیون مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو نوري د دې خبري خبرونه پای ته ورسیدو. په بلنی مې کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونو ته چې په لنډه توګه به تاسو ته وایو. د ایران د سسن او بلوچستان په سراوان ښار کې د افغان کډوالو پر یوه موټر په ډزو سره یو افغان کډوال وژل شوی او بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقونو د څارې او سازمان حلواش د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. د حلواش د راپور پر بنسټ موټر له سراوان څخه خاش سیمې ته روان و چې رني پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. دا لومړی ځل نه دی چې ایرانی پوځیان د افغان کډوالو پر موټرو ډزې کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همکارۍ د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف د خبرې د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې دي. د هغه په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دغې ویروس مخه نیولی شو، هغه دا نه دی ویلي چې له افغانستان سره په کوم ډول باندې غواړي همکاري وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو له منځه نه ده تللې. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشر ویلي د وچکالۍ په خطر ګڼ خلک له خپلو سیمو وتلي او د دوی سیمې په کنډوالو بدلې شوې دي. هغې پرون د ډبلیو اف پی د افغانستان څانګې په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی د وچکالۍ د اثراتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن دغې ښځې ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي وچکالۍ په سبب پریښي دي او یوه په هیواد دننه کې نورو سیمو ته کډه شوي دي. هغې ویلي چې تر ټولو زیانګال خلک له هم په سیمو کې دي او د دې وس نه لري چې له دغو سیمو کډه وکړي. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د کسان پرون یکشنبې د لاریون پر مهال نیول شوي دي. لاریون کوونکو ویلي چې پولیسو ورسره زور زیاتی کړی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تېر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یوځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2028 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکاری د کابله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي. یو شمیر کډوالو چې له ګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستان شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي. تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان دا و چې د نوي ورځو په مخه له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزندولې. په دغه هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. له افغانستان سره مرستې داسې مهال زندول شوي چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت لوړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا چې د ډونالد ټرمپ د مرستو د زند فرمان به پر افغانانو څه اغیز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوښو وای ځانو د لټ پروګرام هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام نه رانه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت لخوا نه.
زه دی ازادي رادیو همیشنی اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ د خرشته موږ د پاکستان څخه مهاجرین غلی یو ډیر سخت حالات کی یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وادیم سوي دي او یو وار کومک را سره سوی د غم د لارې کرایه نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونه هم ثبت کړي دي تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو موږ دا غوښتنه ده باید ستایې موږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ور ورسوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادي راډیو درنو خغو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشاله بوي بیا هم د واتس اپ تلاري در سره یو ځای سوی زلمی هغه هلمندی له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه له اسلامي عمارت له لوړ پوړو مشران څخه مو هیله غوښتنه داده چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کیږي زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه دی سوی ډیر جنګو ځپلی ولایت او ولسوالۍ مو ده نو د اسلامي امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت او ولسوالۍ ته پام وکړي کار او خدمت پکښې وکړي سړکونه یې نه دي جوړ نه سړک شته پکښې نه عمومي مدرسه پکښې شته نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې شته نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي پر 200 متره دي نو د طالبانو له حکومت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دې دلته زموږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي نور هم پر خدای سپارو السلام علیکم
سلامونه نیکې هیلې زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم د مېلمنو هم پوښتنه دغه ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې که زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي ډېر تکلیف دی په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نه شي پرې تللی او په دې شلو کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي پخه سړکونه راته جوړ کړي زموږ مریضان شهرونه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي په لاره کې مړ کېږي دا به ډېره ښه وي یو نړۍ مننه
موږ د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي یا پاکستان یا ایران ته ځي پر لاره باندې درې ورځې څلور ورځې مزل کوي پر پښو باندې یا په موټر کې کله ورسېږي کله ونه رسېږي یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي ځکه چې کار روزګار هیڅ کار کسب نسته دته د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویزا شروع حضور بس ټول ویزا تقریبا شپږ ورځې مخکې رنګ کې ګیرم سره ته پنځه مرګو حالته موږ راوړو مال زندان ته راوړو اوس تک شپره باندې کې به زندان ته راوړو ځان کې پنځه ورځې بندیانو مدا موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي ټوډه بالا وای یا باندې په پیو کښنا کې څو شپې بندې کړو حالته موږ مرګو ټول ته وحال ډېر راټول او ډېر وځورو نو به دې خاطر کې بس نو روز ته موبایل نه مل تر نه واښته هر تر نه واښته خو شه نه مل ته پاتې شو بس فقط موږ را کې بس دې خاطر نیم روز ته او بس دغه سکي سبب
سلام علیکم ول سوالی خلم څخه پر تماس کیم ولات سمنګان دا مشکل دی برق د دغه دوه میاست کیږي سر ته اثر دی ول سوالی تومره پر چاوګا ور کوي دی برق ته دا کوم ځای شخصی شرکت خرڅی دا شي کې دا بعضی مسولین دي دا دلیل د علم تاسو پر درورسو تاسو د مشکلات برسي او کې کوسول اره ورځ دا سي پرچوګا ور کوي فقط وساته وساته برق لملاته نابودای دلیل شي دغه دلیل پیدا کوي والسلام
السلام علیکم ټول ته السلام علیکم نازدی علی کارکونکو خبر یم ته څنګه یاست شایست تیر کال خو ډېر ښه خوندور تیر شو په درسو کې روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو لږ مشکل اقتصادي شته، نور الحمدلله په افغانستان کې هیڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ ساحل د هلمند گرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسترون مداد چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډیر فار کړي کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته ولاړې شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی وو، د لبیکارۍ سر ټکولی وو. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزای پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به منفی وي، هغه په دې معنا چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه ضرر ویني. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع او حقوق ګڼل کیږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه را کیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې، په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیل دي.
پوهان ستانکزی، په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابي وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملي کړي. کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري شیبر سبخاس اصلي خبره داله چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوزي څه ملکی څه بشري څپاری پرمختیاي په مرستې چې امریکا له نړۍ له هوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره، د دراول مولا دا د چپاین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټول دولتو او طالبانو په شمول ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولید سي څوک دې غوښتنه تسلیمي او سره مقاومت کوي او منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنه چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې، یا ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي، دا بل وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څو وکړي، ستاسو وړاندیز طالبانو ته سره
د مارا ځان دا چې ما وار ویډیو سمبایم چې مونږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه سي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبانو ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاوو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده به چې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثره کېږي.
پوهاند سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي. آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وشي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچوي، چې دا په یقیني ډول نه یې چین دا جډه کوي سي او نه روسیه. په خصوص روسیه اوس خپله په یو لوی جنګ کې اخته ده او اقتصاد په تېرو دوه نیمو کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند نصر الله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام پر شنه شرکی. موږ یو دوست ورک دی، تر لاسکالا څوار لاسکالا عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسي. نو د کور څخه خوشینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا وجہ ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالی سے خبر قوما مائے اور کال کی کور نہ درا کسوش وت بیاہ معلومات نستہ اور دغه وخت موږ کوله مرجو ولسوالی کړی د مرجو ولسوالی سره تللی دی. آجو که په دغه معلومات لري په دغه شمال موږ سره زنګ ووهئ. 0 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اصلنه بسنا جان د مرخل محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي روړ دی د جنان اکازو دی
زما نوم لال جان دی بلبل کوشنه زوی لرم نوم عبد الله دی زما کور په نیم روز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما ام سیم پیو. دا د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتللی د سیم کارت څخه، نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله رحمنه او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا 3 0 1 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکې ونیسئ، 0 8 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کچنگ اس جول اس بخیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما خمت کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی اسر زمری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لس دولس کال کیج تا خپل کور نترکسوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرک سوې د خپل کورسه تر دننه پوري بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښ شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 4 3 9 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازه شریف کار کوم کو اوریدم سلام پدیل چې جوړ بس مننه په مرادات پرونه جوړ خړې د زبر د ورک سو اجزان د پاره د پرونه مو جوړ کړی دا به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه سورت دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردری ورسالی اوسیدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټیلیفون شماره درته وایم 0 0 4
علیکم د ازادۍ درځو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی يم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل به هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم به درکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې نادرکه د 213 کابل د قسیمه کې ده. که د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د 16 څخه تر 18 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 3 9 1 1 4 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 1 4 1 2 6 5 و.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
تماشے